تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. په دې خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربه يم. تخنیکي چارې شمشاد زدران، مختوړي شی چارې. د افغانستان د ملي مصالحې دالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې طالبان اسلامي امارت پر افغان ولس نشي تحمیل کولی. تر خبرو وروسته په دې اړه تفصیل درکو او د طالبانو نظر مو هم په دې ارتباط اخیستی دی. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
هلمند کې تازه جګړې 8000 کورنۍ بې ځای کړې. کابل کې د فوټبال د غوره لیګ د پایلوبې مراسم پیل شول او خیبر پښتونخوا کې هغو ټیلرو ته ور اچول شوی چې د ناټو ټانګونه یې لیږدول. بشپړ خبرونه. د هلمند له تازه جګړې بې ځای شوي کسان وایي تر اوسه هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. د کډوالو مشر محمد رامین وایي نږدې 8000 کورنۍ په هلمند کې بې ځای شوي چې د مرستې لپاره یې د دغو کسانو سروې او نوملیکنه پیل کړې ده. بې ځای شوي وایي که مرسته ورسره نه کېږي دومره دې وشي چې سیمې دې له جګړې خلاصې او دوی بیرته کورونو ته ستانه شي. زموږ خبریال چې د جګړې پر وضعیت راپورونه جوړوي وایي لښکرګاه او شاوخوا سیمو کې د جګړې شدت هم یو څه کم شوی. غور کې د هغې کورنۍ موټر پر ماین برابر شو چې یو امیندواره میرمنې د زیږون لپاره روغتون ته لیږدوله. امنیه قمندان وحیدالله نظامی وایي چاودنه چې نن غرمه مهال د فیروزکو ښار لویدیز کې وشوه د امیندوارې په ګډون شپږ تنه ووژل او یو بل یې ټپي کړ. نظامی وایي دغه ماین د وسلوالو طالبانو له خوا ښخ شوی و خو طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. غور کې د بشري حقونو ولایتي کمیسیون دوه ورځې وړاندې وویل چې د روان لمریز کال له پایله تر اوسه دغلته 80 تنه ملکیان وژل شوي او 100 نور ټپیان دي چې د ډیرو مرګ ژوبلو لاملونه د ماینونو چاودنې وي. بل ورته د پکتیا چارواکي وایي د څمکنیو ولسوالۍ شهرناو بازار کې چاودنې نن غرمه درې ملکیان ټپیان کړل. د څمکنیو ولسوال عبدالرحمن زرمتی په اړه ازادي راډیو ته وویل
یو انفجار و موټر سایکل بم و یو پنچر ماینی دکان مخې ته درولی و پته نظامي موټر هم کوم نه و. ملکي خلکو ته انفجار ورو کړ چې درې تنه زخمیان دي، یو شدید ده او دوه سطحي دي.
د دغه پیښې په اړه تر اوسه کومې وسلوالې ډلې څه نه دي ویلي. کابل کې د فوټبال غوره لیګ د پایلوبې مراسم پیل شوي دي. شاهین اسماعی او سیمرغ البرز لوبډلې دواړه د اتلولۍ د ګټلو هڅه کوي. شاهین اسماعی له دې وړاندې هم اتلولۍ ګټلې خو لومړی ځل دی چې سیمرغ البرز د قهرمانۍ فرصت ورته برابر شوی. د فدراسیون ویان فیروز مشوف:
تیم سیمرغ البرز بعد از 7 سال به فاینل رسیده و این تیم
سیمرغ البرز لوبډله وکاله ورسته پاینوبې ته رسیدلې. دا تیم د تیرو کلونو په وروستیو لوبو کې تل ناکامه ده. سکل دا تل ولې لپاره د دغه تیم چانس ډیر لوړ دی. بل لور ته شاهین اسماعی هم چې اتله لوبډله د نو غوړي چې د دریم ځل لپاره د اتل ولې چانس له لاسه ورکړي.
د چارواکو په ګډون زرګونه نندارچیان د لوبې نندارې ته ورغلي دي. د پاکستان په خبر پښتونخوا کې هغو ټیلرو ته اور اچول شوی چې له افغانستانه د ناټو پوځي ګاډي لیږدول. چارواکو ویلي د خیبر په باړه کې شوې دغه پیښه کې څلور پوځي موټر سوځېدلی دي. عیني شاهدانو او پولیسو ویلي نن هلته نامعلومه وسلوالو لومړی دغه ټیلر ودرول، ډزې یې پرې وکړې او اور یې ورواچوه. هلته ژغورونکو ډلو ویلي چې اور یې مړ کړی او د عاملینو د نیولو عملیات د پولیسو لخوا پیل شوي دي. د قرغزستان پارلمان له پخواني ولسمشر نه نوی ټاکل شوی صدر اعظم صدیر جپاروف ته د وخت لیږد تایید کړ. دا ګام داسې مهال پورته کیږي چې هلته د اکتوبر د 4مې له ټاکنو وروسته پراخو اعتراضونو هیواد له سیاسي کړکیچ او نامعلوم حالت سره مخ کړی وو. د دغو اعتراضونو له کبله ولسمشر سورنبای جانبیکوف استعفا وکړه. د پارلمان غړو په نننۍ غونډه کې هغه بیړنۍ حالت پای ته ورسوه چې له تیرو 15 ورځو راهیسې پلازمینه بشکک کې اعلان شوی وو. روسیا وایي بلاروس کې د سیاسي مخالفانو د مشر سویتلانا تیخانوفسکایا نوم د هغو کسانو په لیست کې شامل کړی چې د پولیسو تر تعقیب لاندې دي. روسي رسنیو نن د اکتوبر په 14مه د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزیر په حواله ویلي چې دغه کار د روسیې بلاروس د ګډې ټولنې د فعالیتونو له مخې شوی. له دې مخکې بلاروس ادعا وکړه چې تیخانوفسکایا دغه هیواد کې د اساسي قانون پر بنسټ د رامنځته شوي نظم د ګډوډولو غوښتنه کړې ده. تیخانوفسکایا په واضح ډول غوښتنه کړې چې الکساندر لوکاشینکا باید د اکتوبر تر 15مې له واک لري شي، کنه د هیواد په کچه به خلک په وړاندې راولاړ شي. نوموړي له ازادي راډیو سره مرکه کې چې نن خبره شوه ویلي لوکاشینکو ته د خلکو د ضرب الاجل اعلان یوازې د دې نه بلکې د ټولو مخالف ګوندونو غوښتنه وه. او آذربایجان پریکړه کړې چې د اکتوبر له 19مې د دو اونیو په مخه ټول ښوونیز بنسټونه وتړي. دا ګام له هغه وروسته اخیستل کیږي چې دغه هیواد کې د کورونا ویروس ورځنۍ پیښې زیاتې شوې. چارواکو نن وویل چې پلازمینه باکو کې به د میترو سیستم فعالیت هم ودرېږي. دغه هیواد کې تر پرونه پورې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر څه باندې 340,000 ته رسېدلی.
دا ستی رادیو ما شمنه خبری مجله اوري. یو شمېر افغان چارواکو نن په کابل کې د طالبانو له لوري د جګړې پر زیاتېدو سخت انتقاد وکړ. په دې اړه مو د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم اخیستی.
موږ مذاکراتو نتیجو ته ژمنتیا لرو. د مقابل جهت هم باید په دې مورد باندې جدیت وښودل سي او هڅه وسي معنې ایجاد نه سي.
د هلمند د جګړو په اړه د هلمند د والي له ویان سره شخېدلی یو.
فلم جنګ په بشپړه توګه جنګ مخ اوښتی دی. د نړۍ په تصویر روانه ده.
ولسمشر غنی په کابل کې د جنایي پیښو د مخنیوي لپاره د یو لړ بدلونونو نوښمنه کړې ده. د کابل امنیت قومندان وایي
نافذه قانونونو مطابق چې دشمن لا څه سلا وړي او دوی په مقابل کې استعمالي پولیس حق لري چې په مقابل کې سلا استعمال کړي.
که د کورونا وبا ورکه شوه ځایناستې وبا به یې څه وي. په دې اړه مو د دې مجلې په پای کې د یوې څېړنې له پایلې خبرو. د ملي مصالحه علي شورا رئیس وایي د طالبانو لخوا پر افغانانو د اسلامي امارت بیا تپل خلکو ته د منلو نه دي. عبدالله چنن په کابل کې د کندهار د پخواني امنیت قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو د دویم کلین په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې. د سولې د مذاکراتو پر مهال طالبان نرمښت او د تاوتریخوالي کمولو ته راوبلل. په ورته وخت کې د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح د جګړې د زیاتېدو له کبله پر طالبانو سخت نیوکه وکړه او ویې ویل د ډلې پر هلمند د برید لپاره له نهو میاشتو راهیسې ځانونه چمتو کول. امید زهیر مل له کابله راپور لري.
پر یو شمېر ولایتونو په ځانګړي ډول هلمند د طالبانو لخوا شوی برید او د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي زیاتېدل هغه څه دي چې د افغان دولت لوړپوړي چارواکي پرې سخت نیوکه کوي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله د تاوتریخوالي زیاتېدو ته په اشاره وایي طالبان نشي کولی د جګړې له لارې څه په لاس راوړي. عبدالله د کندهار د پخواني امنیت قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو د دویم کلین په مناسبت جوړه شوې غونډه کې له افغانستان د امریکایي عسکرو وتو ته په اشاره وویل که طالبان داسې فکر وکړي چې د بهرنیو عسکرو په وتو سره به یو ځل بیا پر افغانانو خپل اماراتي نظام وتپي تیروتنه کوي.
اگر محاسبه همین باشه که اونا
که داسې محاسبه شوی وي هغوی یعنی بهرني عسکر وځي او بیا د دویم ځل لپاره د طالبانو اماراتي نظام پر خلکو تپل کیږي دا په هیڅ حالت او هیڅ وضعیت کې د افغانستان د خلکو لپاره د منلو نه ده. خو د جګړې د دوام لپاره
د ملي مصالحې علي شورا رئیس داسې مالدات څرګندونې کوي چې تازه طالبانو په خپلو نویو څرګندونو کې د نوي اسلامي نظام پر جوړېدو ټینګار کړی دی. که څه هم د قطر په دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت مرکز چپلاوی له طالبانو سره په خبرو بوخت دی خو په افغانستان کې بیا په وروستیو دوو اونیو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. له دې ډلې پر هلمند د طالبانو برید چې نږدې 40,000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه کړي دي. تر اوسه د هلمند د جګړې له کبله د وختو تلفاتو کره ارقام نه دي خپاره شوي. خو د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د هلمند جګړې ته په اشاره پر طالبانو سخت نیوکه کوي. دی وایي طالبانو پر هلمند د برید لپاره نږدې 9 میاشتې چمتووالی نیولی و.
نه میاشتې چمتووالی نیولی و چې پر هلمند خپله خونړۍ شرمناکه او ویرونکې حمله وکړي. بېله رسوایی، بېله ماتې، بېله چپوله او د ولسوالیو د مظلومو خلکو له بې ځایه کېدو یې څه نه لرل.
د جنرال عبدالرازق د وژل کېدو د دویم کلین په مناسبت جوړ شویو مراسمو کې د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب هم پر هلمند د طالبانو برید ته په غبرګون کې وویل سوله له هغو کسانو سره امکان لري چې خپلواکي ولري. پر طالبانو د افغان حکومت د لوړپوړو چارواکو نیوکې داسې مهال مطرح کېږي چې د ډلې په وروستیو کې جګړې ته زور ورکړی. خو له دې ټولو سره سره د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله او د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالی راکم او اوربند وکړي.
په راپور کې مو پر طالبانو د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح او د ملي امنیت د شورا د مشر حمدالله محب نیوکې واورېدې چې ټولو د طالبانو له لوري د شخړو پر زیاتېدو انتقاد وکړ. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د دې څرګندونو په جواب کې وویل.
اول خو دا خبره ډیره واضح ده چې اسلامي امارت د مذاکرات او بهیر ته ژمن ده او په ډیر لوړ تعهد سره او قوي او پیاوړي ټیم سره ته حضور لري. داسې د کابل ادارې د چارواکو لخوا نه داسې څرګندونې کیږي او یا پروسه باندې بې باوري ښودل کیږي او یو ډول د معنی د ایجاد هڅه کیږي. دا د دوی هغه عدم ژمنتیا ته ښکارندوی کوي او د دې ښکارندوی کوي چې دوی نه غواړي دا پروسه په مخ لاړه شي. اسلامي امارت د قرآن عظیم د عملي کولو او د سنت د احیا لپاره مبارزه کړې دا د موږ ټولو مبارزه او اساس د مبارزې همدارنګ د امریکایانو سره تړون هر څه د قرآن او د سنت په اساس باندې دي او د هغو د حکمونو مطابق. دغه مسله عنوان کول د دې قرآن او سنت عنوان نه استفاده کول دا په قلم د معنی د ایجاد په ډول رامخته کیږي. په عموم کې غږ کوو چې د موانعو د ایجاد په ځای باندې باید پروسې ته ژمنتیا وښودل شي او پرېښودل شي، مذاکرات وړاندې لاړ شي. بل د عدم استقلال موضوع چې دوی مطرح کوي دا ډېره واضح ده چې اسلامي امارت که استقلال نه درلودی شل کاله به یې د یو لوی امپراتورۍ او د هغو د اته څلوېښتو متحدینو سره په جګړه کې نه و تیر کړي، او که استقلال نه درلودی ډېر فشارونه ډول ډول توطیې او دسیسې استخباراتي هغه په کار ولویدي چې اثر یې نه ده کړی. پخپله د دې معنی لري چې موږ مستقل خلک یو، ولې متاسفانه مقابل جهاد شل کاله کېږي دی اشغالګر پلو نیولی او د هغو په غلامي پوختي چې د تعصب وړ خبره ده. په هر صورت موږ مذاکرات او د مذاکراتو نتیجو ته ژمنتیا لرو. له مقابل جهات هم باید په دې مورد باندې جدیت وښودل شي او هڅه وسي معنی ایجاد نه شي.
د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد له یوې خبرتیا وروسته د هلمند د جګړو په اړه اورېدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند کې د وروستیو پراخو جګړو له کبله لسکونه سره خلک بې ځایه شوي، کور کلی ترې پاتې شوی او عصمت څاروان د هلمند پر روسي وضعیت ته دغه ولایت د والي له ویاند عمر ځواک سره خبرې کړې. لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې اوس هلته وضعیت څنګه دی.
جنګ په بشپړه توګه جنګ مخ اوښتی دی، وسلوار مخالفین هغه ساحو کې چې موجود وو په بشپړه توګه ناوه باباجي دین استقامتونه چانجیر ندالی ولسوالی استقامتی لاره او ترڅنګ شپږ سوه دومی سرک دغه سیمې چې دمګړی پاکستان روانه ده او ان شاء الله زر به ټول تشکیل
شي. یعنی دغه سیمې چې طالبانو د اونۍ په پیل کې نیولې وي هغه سیمې لا هم په کنټرول کې دي ستاسو منظور دا دی او جنگ روان دی او کنه جنگ وس نشته او هغه سیمې د دوی په لاس کې دي چې تازه یې نیولې دي؟
فعلاً جګړه نشته ده او جګړه فعلاً د هغه کمربندي ساحو څخه چې هغه وسلوار مخالفین مخته راغلي وو هغه کمربندونه په بشپړ استقامتونه یې تقویه شوي دي او نور هم مخالفین شاته تللي دي او هغه استقامتونه لکه ناوې او نور اړوند ساحې چې دښمن کې موجود وو هغه اوس د افغان قطعاتو سره دي. هوایي بریدونه د ځمکني عمل دمګری د هغه تحرکات چې هلته دښمن درلودل هغه هلته روان دي. اوس هم ډېرې سیمې تحت کوشش راغلي دي. نمبر یک شاخره چې
نو کدا سیبی دا چې خلک راغلي دي له دوه سیمو څخه ولې بیرته نه ځي؟
هغه سیمو کې د ماینونو خطر شته دی، هغه سیمو کې چې هغه استقامتي لارې دي مخکې یادونه وکړه ما چې نوې ولسوالۍ استقامتي لارې او ترڅنګ یې هغه ساحه بشپړه تصفیه شوې ده.
دغه کورنۍ چې له شاوخوا د لشکرګاه ښار ته پناه وړې ده د دوی شمیر څومره دی او اوس په څه وضعیت کې اوسي؟
بل د دوی تقریبا شمیر چې یا لشکرګاه ته راکډول شوي دي او یا هم هغه سیمو ته چې هغه دښمن تر ولکې لاندې سیمې دي خوا ته تللي دي او دوی ترڅنګ بعضې کسان کرشک ولسوالۍ ته کډول شوي دي. خو مجموعاً کوم کسان چې لشکرګاه تللي دي هغه تقریبا تر شپږو زرو څخه کورنۍ زیات کېږي هم دغه ځای ته راکډول شوي دي. بعضې اقدامات دا ورته ونیول شول چې دوی کډوال ته باید عاجله کم بدوباش ځای ونیول شي چې په دې برخه کې ولایتي ادارې د ملي تجارانو سره مرستندوی مؤسساتو سره خپلو اقداماتو په اساس باندې او د خپلو هغه اړتیاو په اساس باندې چې ولسته باید وخت ته ورسېږي په دې ټولو کې نظر نیول وروسته وتمانې ته چې هغه کسان چې هغه ځای کې لشکرګاه ته را مهاجر شوي دي یا کډوال شوي دي تر ډېره د دې پورې بدباش ځای ورته جوړ شوی دی ولس مشرانو په دې ځای کې خپله قومي مشرانو ټولو خپلې هلې ځلې وکړلې او خپل مرستندوی مسجد بند کړی د دوی د سروې باندې بوخت دي تر څو چې دوی ته زمینه مساعده کړي او په وخت سره خپرهوکړي د اړتیا شان هر څه ورته مساعد.
عمر ځواک د هلمند والی ویاند له هلمند زموږ د خبریال په وینا جګړې چې نن یې ومره سستې شوي دي خو هوایي بریدونه دوام لري. تېره شپه هم پر طالبانو د حواله لارې حملې شوي دي. د ازادي راډیو د څو تنو اورېدونکو څرګندونې د هلمند د جګړې په ارتباط.
ستاسو له پیغامونو
زادی ته پیغام لرم چې دلته موږ باندې د خیرواره د حالات چې موږ د جنګوډه لاس ته شو چې د قدیم وروره بار ولاړ دي د خدای نه څه سرپناسته چې موږ ځان یو خاطه پنا کو د پښنیان سره د خدای په خدای ورته نو وروره دا وس هغه یو خاطه د غزمنی جنگ دی بل دا وایي جنگ د تیروي سمول فزاد وروره دا چې موږ د خو اسمه سره د کومک وو کیه د سمیناره ته برابر چې موږ خاطه شروره
مرويش اخلاقه ده هلمن ولا اساس سره وسجب پیغام پر دغه برابر وو چې دغه ماجرسي چې 15000 کورونی راغلي دي د لې شاته کړسوي چې تاسو سره هیڅ پامک نه دی او نه د دولت خاصه وو نه د سیاست خاصه وو هغه چې دا یې دی دا نه خبره ده ځکه چې خپل د کور د سپنا شي نه لري په یو پورني کې راوتل دي نو باچې دولت دې ته زیاته پاملرنه کوي او اوس په لاره هم زلز په هلمن کې دیر بعد حالات روان دي ځکه چې د بیسن شبکې لم امنست شبکې مو کار نه کوي باندې دې پر مثال برکونه منسته نو هله مې مخه دغه وکیلان صاحبان وخو
افغانم د کندهار لاسمه تماس نیول یا پیغام ته پیژم نمبر خو د هلمند جګړه سخت غندمه کینان د ظلم سعودي د افغان ولس سره یو سخت جفا کې شهر څوک کې چې ناروا کار دی چې افغان ولس مسلمان له څوک زیری یا په خاص ډول په دغه وخت کې لکه وستې په هغه لجمه دی د جنې ابتداء د ډېر سخت هوا ده سبا وروکه او تا کو نه کله چې تاسو نو یو څه چې د امکانات وخت نه تیری شي او بیا د جګړې په حالت کې څوک خدمات د کلکونو ما ایون تیری د خو دې په تکل دا غوښمه خبر چې کول دی مننه شو زموږ
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
جمهور رئیس اشرف غنی د کابل امنیتي ادارو غوښتي چې د جرایمو د مخنیوي لپاره دی په کابل کې بیړنۍ هڅې وکړي. په ورته وخت کې د کابل امنیت قمندان وایي ډیر ژر به هر اړخیز ډول وضعیت بدل شي. امید زهیرمل له کابل له نورو جزئیاتو سره.
جمهوری ریاست وای جمهور رئیس غنی د کابل امنیتی ټیم ته ویلی چې په دې خار کې باید د جرایمو د مخنیوي پر وړاندې هر څه ژر بیړنۍ اقدام وشي. د ارګ په اعلامیه کې لیکل شوی جمهور رئیس غنی د کابل د امنیت د ټینګښت لپاره د غورو تدابیرو د نیولو په غونډه کې ویلی باید د خلکو رواني امنیت خوندي او همداراز دي د کابل په پولیسو کې اساسي بدلون راشي چې د جرمونو له بیلابیلو ابعادو سره مبارزه وشي. د کابل د امنیه قمندانۍ د معلوماتو پر بنسټ د امنیتی تړون په چوکاټ کې د خلکو په همکارۍ په بیلابیلو جرمونو توران 133 کسان پولیسو ته معرفي شوي. همدا ډول 9 تړونونه تازه لاسلیک شوي او په بیلابیلو برخو کې 300 امنیتي کمرې نوې نصب شوي دي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قمندان جمعه ګل همت وایي ډېر ژر به د کابل وضعیت کې هر اړخیز بدلون راشي.
هغه دا چې د جذبه افغانستان ولسمشر د خاطر کوم استقامت سره ولسوي چې باید تغییر او د ګرفتار د مجرمینو ګرفتاری مطابق د نافذه قانون مطابق چې دشمن لاس په سلاوري او د مقابل کې استعمالي پولیس حق لري چې په مقابل کې سلاح استعمال کړي.
د کابل امنیه قمندان د پولیسو پولیکو کې فساد اړیکی او د مجرمینو پر وړاندې نرم چلند مني خو زیاتوي د دې ډول کسانو پر ضد به قانوني چلند وشي. خو آیا دا ځل بل کابل میشتو سره د وضعیت د خکېدو په اړه شوې ژمنه عملي شي او تر خوای د پولیسو پولیکو کې کوم ډول اصلاحات عملي کېدل کول شي چې خلک خوندي کړي؟ د امنیتي چارو کارپو عبدالباری عارض
پله کډرونه د امنیتی او دیپایي ځواکونو غیر مسلکي ناکاره پر بنیاد د قوم سم ځبي تنظیم پر دغه تنظیم شوی دی بیا جوړونه غواړي د سرڅخه په غیر لاغه څخه په هیڅ صورت باندې د اوسنی اداره نشي کولای چې د امنیت تامین کړي.
د کابل په امنیتي وضعیت کې داسې مال د جمهوریت ریاست لخوا د بدلون راوستو امر کیږي چې نږدې هر ورځ په دې خار کې د خلکو لخوا د وسلوالو غلاو او نورو جنایي جرمونو لکه دوه شکایتونه مخ په ډیری دودي. دوه شپې وړاندې د کابل په دشتي برچی سیمه کې وسلوالو غلو پر یو درملتون د برید پر مهال یو ډاکټر وواژه او یو بلې ټپي کړ. لدی وړاندې هم روانه اونۍ د ورته وژنو وسلوالو غلاو راپورونه ورکړل شوی دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د خوست په ګلان کیمپ کې میشت وزیرستاني کډوال د مرستو لکمشت او د روغتیا په برخه کې لسونځو شکایت کوي. دوی وایي د اصل د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا کډوالو ته په مرسته کې غوړي او دال ور نکړل شول، یوازې وړه وو. زموږ خبریال نجیب الله خیل موضوع د خوست له چارواکو سره په دې راپور کې شریکه کړي.
د جمعې په ورځ د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند د ګلان په کیمپ کې یو شمیر وزیرستانیو کډوالو ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی سره د مرستو کمښت ستونزې ډېرې کړې دي. کډوال زیاتوي دا ځل د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د خوراکي توکو د اکتوبر، نومبر او دسمبر میاشتو په مرسته کې دوی ته یوازې اوړه ورکړل شول چې د هغې کیفیت هم ښه نه و. د خوست په ګلان کیمپ کې د وزیرستانیو کډوالو د شورا مشر ملک جمشید مسید وایي
لادو د اکتوبر په یخ شدال نو ول د نوومبر ول شي کیم دای کنه او نه دالشته نه غړیسته د خلک ډیر سخت غریب دی. دوه مجه مدادو چې بر سره چې میجه کلینیک ونی ما میاش کیږي چې د مؤسسه قرارداد ختم شوی دی. اداګه چې میج د اکسیجن چې کیم د ډیلیوري کیسې کیم اکسیجن سلندر وی آی تر بس پرې شي دی نه دی رلاجلی چې جگہ چې خلک ډیر غریب دی. د ډاکټر تو نه لري چې دی ته یو ډیلیوري کیس باندې وته وته لاس لازار ریپی ورکو تقریبا د درې کول کیږي چې میج بار بار ځخ کی چې اسناد تر تجور شي خو تر وست راهي چې د پدغه واره شمشتره میټینګ نه وکړه.
د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ چې د 2013 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د ضرب عذاب د عملیاتو له کبله د خیبر پختونخوا د نورو سیمو سربیره د افغانستان خوست او پکتیکا ته هم کړه شي وي ډېرې په څو پړاوونو کې ستنې شوې، خو لا هم په دې ولایت کې د 2000 کورنۍ پاتې دي. په ګلان کې د لومړني ښوونځي سرخونکی عبدالله وزیرستانی وایي
سره دوه نیم زره شاګردون دي. په استودن په میرسه کم شوي دي او میرسه د موسسه نه او د دولت نه دا غوښتنه چې دای میشته چې چارون روکو ځکه چې میرسه د تعلیم مسله حل شي. دا غوښتنه ده چې د شاګردونو سره او غا موسسه یا دولت سره کومه کو خاص کر د یونیسف نه میرسه دا غوښتنه ده. میر شاګردون ته د کتابي کا کلامي کا کتابچوي هر څه شته وي ته ورسې کوټینه بوټینه ځکه چې ته زمي مسمره وندای سوړه ده.
د خوست د کډوالو چارو ریاست چارواکي د کډوالو زین یادستون یو غوښتنه پر ځای بولیا وایي چې د دې ستونزو حلول لپاره حادثه پیل کړی دی. د خوست د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم وویل په روانو مرستو کې دا ځل کډوالو ته دال او غوړي ونه ویشل شول چې لامل د نړیوال خوراکي پروګرام په ګودامونو کې د یادو توکو نشتون و. د ګلان کیم څخه بهر وزیرستانیو ته د خوراکي توکو د ویش د ستونزې په باب وایي چې نړیوال خوراکي پروګرام سره په دې اړه خبري شوي. دا د دوه میاشتو توکو ویش به په اوسني ځای کې وي. نوي زیږي دیسکال کې به د مرستو ویش بیرته ګلان کیم ته ولېږدول شي.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیل
کردیم. لازدی رادیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او په انتخاباتو کې د سیال جو بایدن د دوهمې مناظرې پر ځای پرون په جلا غونډو کې د خلکو پوښتنو ته ځوابونه وویل. دواړو کاندیدانو د کورونا د وبا په وړاندې د حکومت له اقداماتو نیولې له خلکو سره د مالی مرستو تر بستې، مالیې او نورو مسایلو په اړه پوښتنو ته ځوابونه وویل. د ترامپ او بایدن بله مناظره چې دا ځل به مخامخ د یو بل په وړاندې بحث کوي د اکتوبر په 22 ده. احمد تکل له نور تفصیل سره.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د فلوریدا ایالت په میامی ښار کې د خلکو په ګډون په هغه غونډه کې چې جریان یې په مستقیم ډول خپرېده د یو ساعت لپاره د خلکو پوښتنې ځواب کړې، خو سیال یې جو بایدن د پنسلوانیا ایالت په فلادلفیا ښار کې په ورته غونډه کې د رایې ورکوونکو پوښتنو ته ځوابونه وویل. فلوریدا او پنسلوانیا دواړه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د جګړې ډګرونه بلل کېږي او ځکه ځانګړی اهمیت لري. دواړه پروګرامونه په عین وخت کې او په مستقیم ډول پر ټلویزیون خپرېدل. د بایدن د پوښتنو او ځوابونو غونډه د ټرمپ تر هغې نیم ساعت اوږده وه او په ترڅ کې ده دا خبره په ډاګه کړه چې څنګه کووید 19 ناروغۍ د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر کمپاین اغیز وکړ او همدارس د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو د توپیرونو یادونه یې وکړه. دواړه کاندیدان په پوښتنو کې د کورونا د وبا پر وړاندې د مقابلې په مسله کې تر سخت فشار لاندې راغلل. ترامپ په دې برخه کې د خپلې ناروغۍ د تجربې جزئیات ورکړل او یې منله چې دوه اونۍ مخکې په روغتون کې د علاج پر مهال ډاکټرانو د ته وویل چې سږي څنګه څه په ویروس اخته شوی دی، خو دې پوښتنې ته یې سم ځواب ونه وایه چې د کورونا ټیسټ یې څه وخت منفي شو، ځکه پرده له دې کبله سخت انتقادونه شوي چې د کمپاین داسې غونډې جوړې کړې دي چې اکثر خلکو پکې ماسکونه نه و اغوستي. ټرمپ همداراز د لومړي ځل لپاره وویل چې دی به د عادلانه انتخاباتو نتایج ومني، خو د یو ځل بیا په دې برخه کې چې انتخابات به عادلانه وي شک څرګند کړ. بایدن خپل وینا د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره د ولسمشر ټرمپ پر پالیسیو له انتقادونو پیل کړه او ویل د ولسمشر دنده مشري ده، خو د ده په وینا ټرمپ دا کار ونه کړ. هغه زیاته کړه چې د ټرمپ خورا زیات تمرکز د ونډو پر مارکیټونو و، خو د کورونا د سرایت مسلې ته یې لږ اهمیت ورکړ. بایدن پر ټرمپ دا انتقاد هم وکړ چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګیدلو محدودیتونو له کبله له زیانمنو امریکایانو سره د مالی مرستې د بستې د تصویب په برخه کې له کانګرس سره فعاله همکاري نه ده کړې. هغه دا ژمنه هم وکړه چې که انتخابات وګټي نو د شتمنو خلکو لپاره د مالیو تخفیف به لغوه کړي. بایدن د ټرمپ پر بهرنۍ پالیسۍ هم سختی نیوکې وکړې او ویل د ټرمپ دې شعار چې لومړی امریکا په نړیواله کچه منځوي کړې ده. د ټرمپ او بایدن بله مناظره چې دا ځل به مخامخ د یو بل پر وړاندې حاضرېږي د اکتوبر په 22مه نیټه د ټینسي ایالت په ناشویل ښار کې په پام کې ده. بایدن وویل چې په دې مناظره کې به ګډون وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې ټرمپ باید هلته له راتلو مخکې د کورونا ټیسټ وکړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني سپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې ازادي رادیو تاسو ته یو شمېر رسیدلې سیمه لولو، خو اوس یو بل نړیواله مسله. آیا له کورونا وروسته د بلې وبا د راتلو امکان شته؟ د کورونا ویروس لومړنی موارد د چین په ووهان ښار کې وموندل شول، خو که بله وبا راسي نو پیل به یې له کوم ځای وي؟ له احمد تکل اور.
په داسې حال کې چې په برازیل کې د امازون ځنګلونو ویجاړول او هلته د کروندو پراخول روان دي، ساینس پوهان وایي د دې امکان شته چې د ونو د پرې کولو او د ورشوګانو د پراخېدو له کبله د برازیل په صادراتو کې د غوایي پر غوښې او سویابین سربیره یو بل قلم چې ښایي یوه نوې وبا وي زیات شي. د څیړنو له مخې په امازون ځنګلونو کې بدلونونه په دې سیمه کې ډېره حیوانات له ماښام څکالی نیولې تر بیزوګانو او ماشو پورې له خپلو مینو بې ځایه کوي او په دې ځنګلونو کې د مږو په ګډون د هغو حیواناتو میشتېدو ته لاره اواروي چې طبیعت یې تر ډېره په دښتو او اوارو سیمو کې استوګنې ته جوړ دی. په امازون کې د تحقیقاتو د ملي انسټیټیوټ INPA کارپو ادالبرتو لویز وال وای دا بدلونونه او ورسره څومره چې انسانان نور هم د ځنګلونو تل ته ننوځي له حیواناتو سره د انسانانو تماسونه د خطرناکو ویروسونو او بکتریاګانو د نوعیت د بدلون امکان زیاتوي. د نوموړي په وینا اقلیمي بدلون چې د تودوخې د درجې او بارانونو د بدلون باعث کیږي له دې خطرونو سره لا زیاته مرسته کوي. د مخکخ بیولوژیست له توماس رویټرز بنسټ سره په مرکه کې وویل دا خطر ډیر لوی دی، ځکه په داسې یو حالت کې یو ژوندی ارګانیزم چې له خپل اصلي ټاټوبي څخه وځي هڅه کوي چې ځان له نوي ماحول سره عادت کړي او د ځای له بدلېدو سره له نویو چلنجونو سره مخامخ کیږي. لویس وال وایي د ډیره اندېښنه د هغو وایرسونو له پلوه ده چې ماشي او نور حشرات یې لیږدوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
بصیر هلمن له کابل لیکي د هلمند په هوایي بریدونو کې ډیر احتیاط وشي چې ملکیانو ته تلفات ونه وړي. سمیع الله حلیمي تندر د پکتیا له سمکنیو لیکلي دي هیله ده چې د سولې خبرې بریالۍ شي. دین محمد احمدي له کندهار لیکي د ډاکټر عبدالله او د ولسمشر غني د لومړي مرستیال څرګندونې د سولې په زیان دي. عبدالرحمن له کابل لیکي د طالبانو حملې د سولې د خبرو هیلې له منځه وړي. عنایت له زابل لیکي نړیواله ټولنه دې د تړون د ماتولو په ګواښ سره اوربند راولي، که په دې ګواښ هم اوربند رانشي بیا دې مات شي. عبدالواحد مدقق لکندهار علی کی فکر نکوم چې څول دي شر راشي زکه چې جنگونه زیات شوی دي او دانش افغان له جلال آباد علی کی ولس له جګړې ستړی دی هر ډله چې جګړه کوي د ولس له نفرت سره مخامخ شي.